ویډیا مې نه دی ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکړي بیا بی قدرې. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه پکار دی. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی یا بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو دا مصرف تاسو پوره کړو کوم نه
کړم؟ ما خو دا سریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایرکټر و ایزار بوبینو میدم، هغه ته لیکنی بله مانی ورکو، مصرف پرې ټول هغه وکړ، او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریل تقریبا یو لک ډالر پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه چې فکر کوم که په خپل ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سریالو.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی، سره آشنا مې ما. دلته زه تلویزیونی سریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره آشنا یم، پېژنم.
همدر صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستی ولاړه وکړي، د هغې سره
که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده، او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامو
کتاب معرفي کوي.
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډرامه، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې، عبدل رضا اوس دی الله وبخښي د کوزی پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال و.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي، دا به ولولي.
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپټ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړی دی شي. نو که یو سکرپټ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکرپټ راوالي او د اول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپټ کې هر څه ښکاره دي. په خپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپټ د لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوري، منظر کشی به کمزوري. نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته، صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دی دا ډېر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شی دی، ډرامې نقش په څه شي باندې تاویږي. تعلیمي ډرامه ده، جنگی ده، رومانټیک ده، مرکزی خیال په کم باندې روان دی.
همدر څه وروستي کارونه مو څه دي اوس په څه بوختي استه څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به انشاءالله په لنډ وخت کې راشي، پټي نکاح په نوم باندې. او د دې تر څنګ یو دوه سریال دي، په دغه باندې بوخت یم.
کور مدان، ډېر زیاته مننه.
له تاسو هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دا ځل وګمه درې لنډې کایتونه لوستي. په دغو لنډو حکایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې مرسته راسره کوي د ګزارې چل زده کړو، تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو. داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي، خو زموږ لیکوال دې ته زړه نښه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي. د ملي هندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ورواوړي. په دې له چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي، وګ بشو وګ میته.
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنی کور یې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي. د ښار هوښیاري بوډۍ ته ورغې، ورته یې وویل چې دا ارزو به یې څنګه پوره کیږي او دا مشکل به یې څنګه اواریږي. بوډۍ ځواب ورکړ، غم مه کوه، زه به دې چاره وکړم، خو چې زه څه وایم هغه به منې. د ورسره ومنله. بوډای ورته وویل چې آس، غوا، چرګې، چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسي، ټول به در سره په دا خپله حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندي کوي. بوډا ته د بوډۍ خبره چټی ښکاره شوه، خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي. بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده، نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو. په بوډۍ پسې ورغی، شکایت یې وکړ. هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه. ده هم داسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو، کور یې لوی ولید. یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید. پیشو ته چې ګیدړ ډیر پوه او رسېدلی ښکارېده، په ډیر عزت یې ورسره روغ بړ وکړ. السلام علیکم ګیدړ لالا، شکر چې ومې لیدې، موږ خو په تا فخر کوو، څنګه یې؟ په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده؟ ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و، ځان ډېر غټ ښکاره شو. په زړه کې ورتېره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د ګزارې پوښتنه کوي. نو به یې وویل ته څه کاره یې چې ما ته وایې چې ګزاره دې څنګه ده؟ ستا تعلیم څومره دی؟ په څه پوهېږې؟ کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ما ته غړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل که سپی راپسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل بس ټول همدا، هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې لسپو به څنګه تښتي. ګیدړ یې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تازیانو سره راپیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ور باندې آواز وکړ، د چلونو د هغې وې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاست چې څه شېبه آرام وکړي. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې زوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان زوړند وي او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز را خطا شو، سیده ده ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډېر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرأت نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وایي خوب رویان جفا پیشه وفا نیست کنند، به کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبه جفاوی خو وفا هم کوي، دردونه چا ته چې ورلیږي پیداوا هم کوي. ښکلی چې هر څومره بزرگ شي او د خدای ولی شي، د دیدن منز قضا کوي، د زړه غلا هم کوي. او ظالم مونږ خو د حلوا پس خپل سر ماتو، څه تعجب دی چې د خولې مینه ملا هم کوي. غریب گردباد چې کله ومومي د خاورو کفن، د مرګي غېږې ته ورځي ورته نسا هم کوي. او خدایا کمینا نارواوی بسم الله عفو غواړي انسان عاجز دی کله کله ناروا هم کوي. زندگی دی یو مجبور اخوان کار دی زندگی دی یو مجبور اخوان کار دی عمر سده د کوچانو امامت دی چې بسم الله خانقاه جوړ کړ او پیرسو یا اخر زمانه ده یا قیامت دی. او یو بل باید دسه حدیث دی دا چې خزر نمایی دین د بسم الله ملا صاحب خو ځکه پر ایمان راوړی دی.
عزتمنو اوریدونکو په تیر ادبی باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته ځینې سمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي کلیله و دمنه ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته د مولانا د په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د دې تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنۍ مینېږي دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي او دا دغه شرط مني. د دې شعر اخري بند داسې دی چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی او د مور زړه یې راایستلی او د مور زړه یې په لاس کې د دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوی. هغه پیغله چې بېحد ښایسته وه پر خپل بام د هغه یار په ننداره وه چې د دې پر طرف باندې را روان وو په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو په منګل کې د خپل یادي زړه وو په کوله یې سودا د خوږو شونډو ورسره وه نن بها د خوږو شونډو خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې پر اپاند آواز ګویا شو په منګل کې اوف قرار درما پر لار ځمکې ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنی د مور عواطفو ته وګورئ مور اولادونو په اړه څومره مهربانه دی. ځینې تمثیلونه وي چې په هغو کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوي وي مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی د ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي د ګودر په غاړه ولاړ دی نجونې سلامونه کوي نجونې په خورو څنګه وبشیندي مرغان مځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شننګا اوري په ډېر خوشحاله کې. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو توپان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې شالونه باد یوړل هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم ناڅاپه کړکې شوې د وای مورې نارې خورې شوې په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې بنګړي زرې زرې شول منګي کودې کودې شول څڼې لمبه لمبه شوې شالونه باد یوړل پاس مې اسمان ته کتل زما پر خوا و په غړمبار روان لکه یو ستوری له مداره وتی لکه یو غشی له پرهاره وتی د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی په جمعتونو په حجرو پر ګودرونو پریوت په سر د مستو چنارونو پریوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتې تندر نتیجه را سره شریکوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ ما سل زلمي سل جنکۍ په غې کې ټینګ نیولي زه د کنډو په سر په لویه هدیره کې خښ یم زما په هر تابوت کې یو ګودر وینې خښې یو ګودر وښ کې خښې زما د هر تابوت په هره تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکي تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې او اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي د مصنوعي د یو شعر د تمثيل یو کوچنی برخه ما ترجمه کړی چې په دې تمثيل کې د انسان د خلط فهمه تمثيل کیږي مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت را تبریخي حال دا چې حقیقت کې د شي د دین ډیر لوړ وی مونږ نو ورسېدلی په دې تمثيل کې وایي چې یو مرغه په هوا کې پاس روان ده د مرغ سیوری په ځمکه سرګردان ده نادان غواړي چې ښکاری شي د دې سیوري تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري خبر نه چې دا تصویر د یو مرغ ده خبر نه چې د دې سیوري اصل څه ده مولانا وایي چې مونږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مرغ روان وي د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو وایي ځینې خلک داسې دي چې د مرغه په ځای د مرغه په سیوري پسې منډې وایي یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي او په دې تفصیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ د سیمبول یا د تمثیل معنا یې ونه وي کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي د اسحاق ننګیال یو شعر د درد په نامه په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نوي پوره او خیخه پای ته ورسي دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی خو معناګانې ډېرې ګڼې دي کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نوي پوره او شیشه پای ته ورسیږي کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دی لا شهود یا الهامی تجربه لانوی پورا کیف لانوی پورا برت تجربه قطشی کدیشی یو عاشق یا مین د خپل محبوب دی دن شیبا ور باندې تصویر کیچه دی دن ونه شو شیبا پایت ورسیدا کدیشی دی ژوند دی پورا یو تمثیل شی چې زمونږ مون نه لانوی پورا چې دی ژوند شی شپایت ورسیږي او څوس کی څوس کی توشي
ډاکټر صاحب دا خو توزیع کلو فرزند سیمبولونو پاس یو بل جالب شیم چې دا خوبونو ده د خوبونو تمثیلونه هم دي ځینې وخت شاعران هم راخیستي دي په دې حیثیت کې یو څه راته وایسته چې دا په کومه برخه کې شامل دي
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په وشکې راځي او هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي اول خو خپله ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیکې بڼه لري په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د اوو خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې دی روي او اوو ډنګر غوي چې دی د قحطه دی اوو کلونو سره تشبیه کوي په خوبونو کې درته سیمبولیک وي د شاعرانو په خوبونو کې دغه سیاسر زخ ډیر دی چې دوی د خوب نه روایت کوي مثلا د دانته مشهور سر کومیډي الهي دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي بیا دغه نه روایت کوي د اقبال په ځینې شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کیږي او غیر رهنمایي کوي د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي بیا د هغه خبرو تعبیرونه کوي په پښتو ادبیاتو کې هم دغه سی خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري یو مشهور شعر د کاروان صاحب د هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیگام خوب ولید ته وای خدای دې خوب کې خدای ولید او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جلخانه خوب دی په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي دغه خوب دی د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي خوب نه معلومه کوي څوک راکړي معنا پروت یم سر مې یخې دی د یار په زنګانو خوب نم چې پورته په هوا لکه د باس شوم کېناستم په بام د محمود سترګې د عیاس شوم پورته د خاموش زلګینه خوږ د مینې ساس شوم خرڅ مې په هورو کړه د ډمو زمانه خوب نم چې ناستم د جندي په یخه غاړه شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه سرې شونډې مسکې شوم ماته وی چې ژاړه ژاړه سکدې د زړه ویني د شراب د مستانه خوب نه معلومه کی سوکرا کړی معنی د خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب، تمثیل بیا له استعاره او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري کینې؟
تمثیل د استعاره او د نور تخیلی عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطیږي، ځکه چې هغه لنډه وي، مشبه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې مونږ وایو د ټول مشبه به دی، او مشبه هغه معنا دی چې مونږ یې د تمثیل نه راوباسو. کې استعاره د کلماتو په سطح کې وي، مونږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر ښاپیریو مې زړه سوځي، ته به وایې نختي ځلي سنتری دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای ښاپیری ویلي، نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی، دی ته استعاره وایي. خو د کابل نه مونږ پوهیږو چې دا ښاپیری نه دي، د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي، او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي. په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه، وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي، پر چا پسې زړه وتړي، په ورور پسې، په ملګرو پسې، په دوستانو پسې، په محبوب پسې، په دنیا پسې، په مختلفو شیانو پسې. خو هېڅ شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي، او هېڅوک ده ته نه نږدې کیږي او بیرته ورنه ځي. دغه د مایوسۍ تجربه د ونې، د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوې ده. او یا مثلا د ژمي سیوري په اوړي ووي، شکر دی زه هم د چا په کار شو. په دې کې هم تمثیل دی د یوې موضوع په اړه چې ښه دا ده چې مونږ د چا په کار راشو، تر ټولو ښه حالت دا دی چې د چا په کار شو. دغه تجربه پکې تمثیل شوې. او د یو پر کې د سیمبول سره دی، سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې لکه مونږ چې وویل، سیمبول د لاشعور نه راخوټیږي. سیمبول په ارادي ډول نه جوړیږي چې مونږ ورته کینو چې دې رادیو ته یا دې میز ته زه دیوال وایم، یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړیږي چې ته په شعوري ډول جوړ کې، د لاشعور نه راخوټیږي او معناګانې هم ګڼې وي غنوي. خو تمثیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي، بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې دي پر بل بل سینګ بوټ لوکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی، د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې دپاره سمبول دی، سیمر د لوی حسن دپاره سمبول دی، توتی د بلې طبقې دپاره سمبول دی، او طاووس د بل څه دپاره سمبول دی. شاعر دا ټول سمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي، بیا یې دا ورته ټوکلي، او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي، مکالمې ورباندې کړي، او خپله نظریه ورباندې تمثیل کړي ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه، د شاعرانو موضوعات، یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي. او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي، موږ ته وایي، او ځینې سیمبولیک وي، او دومره ژور وی چې د ګڼو لستونکو په تعداد ګڼې مانا وی ولري.
فور دی ودان ډاکټر صاحب،
ډیره مننه اومه.
خوب وینم ملما خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا کراکی مانا پروتیم سر میخے پروتیم سر میخے تخپل یار پزنگانا خوب وینم ملما کئے سو کراکی مانا خوب وینم ملما لکلو لکا پسے لو وطم پورت
د نرګس نا شوم پخوا درام بیلو وتم تو د سپینه غاړې د لیلا په امېلو وتم پټ می ورته اوه پټ می ورته اوه سلامونا جانانا خوب وینم ملما دے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چپٹ شون بنسیم کی بہر لاڑ خوالت جانا لکا دمی نے نظر لاڑ ماستر گد دل دار لا لک خوب دسہر لاڑ یوشن کی مل اٹکڑا یوشن کی مل اٹکڑا د عمرو نو خزانہ خوب نم ملما کہ سوکرا کی مانا خوب نم ملما ساکی دسا کسرو گتو کی جانے لاس پسی تارتو لیونے مس لکا خیام دے اڑائی پی نرے اڑائی پی نرے نرے دمینے افسانا خوب وینم ملما کہ سوکرا کی مانا خوب وینم ملما کہ سوکرا کی مانا پروتیم سر میخے پروتیم سر میخے دخبل یار پزنگانا خوب وینم ملما
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com